ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست په د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو خو لمړی لاند خبرونه په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان خزو پر وضعیت خبري کیږي د دوه ورځې غونډه پرون د افغان خزو د ورځې په نوم پرانستل شو د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشته افغان فعالان ورغوښتل شوي او د اروپای پارلمان او اروپای کمیسیون یو شمیر غړو همداراز د ملګرو ملتونو او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبریالانو د نیولو پر وړاندې غبرګون ښودلی او له هغو څخه یې غوښتي دي چې دا خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون پر ټویټر ولیکل چې عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوي دي د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیل لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي د افغانستان تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سم د سیوتلو غوښتنه کړې ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګلاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له دې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي او د اروپای ټولنې کمیسیون له اوکراین سره په دوه پړاوونو کې د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی د اروپای کمیسیون ویاندې پرون په بروکسل کې وویل د دې مرستې لومړۍ برخه به چې 600 میلیون یورو کېږي سمدستي او دوهمه برخه به هغه وخت کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی د خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو اوریده را سره اوسې قدر منو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې خبری راپورونه خبرو په بروکسل کې نن د افغان خزو په اړه د باس لپاره یو غونډه جوړیږي پرون د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی په افغانستان کې د نیول شویو خزو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې تمنا پریانی پروانه ابراهیم خیل خوشی کړي
او به د آریانا ټلویزیون ویلی دی چې دوه خبریالان بې دلیله بندیان شوي دي د طالبانو حکومت وایي چې پر ټاپي پروژې کار به ډیر ژر پیل شي
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شي
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو د هند مرکزی بانک په پام کې لري چې با زارته د ډیجیټلی روپی وړاندې کړی قدر منوریدونکو را سره اوسې نور مطالب هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بلجیم پلازمینا بروکسل د افغان خزو د ورځې په نوم د غونډې قربانه ده د غونډه پرون د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو او یو شمیر افغان خزینه فعالانو په ګډون پرانستل شو په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اروپای پارلمان خبر پانه کړه غلی دی چې د افغان خزو د ورځې په نوم د بروکسل په کانفرنس کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د خزو پر وضعیت او د خزو په وړاندې پر پروتو ستونزو خبري وشي او د حل لارو د موندلو لټه به وشي په دې کانفرنس کې د امریکا د سینما پیژندل شوی ستوري انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاد هم د ګډون کړی دی د پرون پر طالبانو ژغ وکړ چې هغه میرمنې ژر تر ژره له بنده خوشی کړي چې دوی نیولې دي
زه په افغانستان کې پر واکمنانو غږ کوم چې ټول خوندي پرانیزي انجونو ته زمينه برابر کړي چې هغه امتحانونه چې تیر کال ترې پاتې شوي ورکړي. تمنا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور میرمنی چې په توقیف کې دي خوشی کړي، خزو ته اجازه ورکړي چې په بشپړ ډول آزادانه هم کار وکړي، هم په سیاست کې برخه واخلي او هم ټولنې په چارو کې.
تر دې مخکې د بشري حقوقو د سار ډلې د شزو د برخې مسولې دربار له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشی کړي، خو د طالبانو ویندویانو دا اداره کړی ده چې دوی د میرمنې بندیانې کړي دي. نشته دوی اونې مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې د دوو میرمنو په کابل کې په مظاهرو کې برخه واخیسته او تر هغه وروسته ونیول شوې. د هغو افغان میرمنو په ډله کې چې د بروکسل غونډې ته ورغوښتل شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشه شهرزاد اکبر، د همدې کمیسون یو بل پخوانی مشه سیما سمر، د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری، د افغان فلم مخکنی رئیس سهرا کریمی، د شزو د حقوقو فعال حوریه مصدق او د بامیان د پخوانی والی حبیب سرابی نمونه لیدل کیشي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نسی او ډیرې شزي له دفتري کارونو ګرځول شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون ویلي دی چې د دوی دوه خبريالان عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشنبه پورز پرته له کوم دلیل نیول شوی دی. د بشري حقوقو ډلو داني ونی غندلی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې ووري.
د پخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه په ټویټر لیکلی دی چې د کسانو نیول نشي توجیه کیدی او دا د رسنیو پر ازادۍ برید دی چې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو جدي ګواښ دی. د سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا دوه خبريالان پرته له کوم قید او شرط خوشی کړي. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه ویلي دي چې طالبان په دې وخت کې د بشری حقوقو مدافعین او خبريالان نسی چې تیر اونۍ د دوی استازیو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازیو سره په غونډه کې د بشری حقوقو پر وضعیت خبري وکړي. د ناروی په غونډه کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له لویدیز ډیپلوماټانو سره یو ځل بیا د شمنه وکړه چې په افغانستان کې به د نارینه او ښځینه د حقوقو ترناوی کوي. د بخنی نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې نور بشري حقونه تر پښو لاندې نکړي او لاس ترې واخلي. په افغانستان کې د نننه د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما بیا د آریانا تلویزیون د خبريالانو عبدالوارث حسرت او اسلام حجاب نیولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او له طالبانو څخه د دې کسانو د نیولو په اړه وضاحت خوښته دي. طالبانو د دې دوو کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي.
لازادی رادیو د خبرونو لړۍ اوري. د طالبانو حکومت د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنی د پاکستانی طالبانو یو جګپړی قومندان په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادی رادیو ته ویل د افغانستان په خاوره کې د نورو هیوادونو وګړي نشته او نه وژل شوی.
سره لدی چې پاکستانی رسنوی وخت نا وخت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکوي، خو دلته د طالبانو حکومت بیا دغه راپورونه ناسم بولی. د پاکستان اکسپریس تریبیون ورسپانې په یو تازه راپور کې چنن سي شنبه خبر کړي د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې تیر ورځ دوشمه په افغانستان کې د رفیع الله په نوم د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. کڅه هم دغه ورسپانې دغه قومندان د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویل دي چې رفیع الله په افغانستان کې د ترهګریز ډلو تر چتر لاندې په خپل منځي جګړه کې وژل شوی دی. هغه چې د قدرت او شتمنۍ تر لاسه کولو لپاره جګړه کوي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی بیا دا راپور ردوي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
نه خیر، اوس په هیواد کې د هیڅ بل هیواد اتباش تر نه لري او نه زموږ په هیواد کې چاته اجازه شته چې د نورو هیوادونو په سیمه کې فعالیت وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه ډول وژنو راپورونه نه تاییدوي، خو میاشت وړاندې فرانس پریس خبري اژانس د یو لوړ پوړي پاکستاني جنرال له قوله ولیکل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني وژل شوی دی. دغه اژانس هغه مهال په خپل راپور کې لیکلي و چې د دې خبر له تایید سره دا بله کله چې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې، د دې ډلې تر ټولو جګ پوړی چارواکی وي چې وژل کیږي. ازادي راډیو هم هغه مهال په ننګرهار کې د محمد خراساني د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پوښتلی و. که کله هم د دې قضیه په اړه رښتینی معلومات ترلاسه شي له رسنیو سره به یې شریک کړي، خو تر اوسه د طالبانو لخوا هیڅ کوم معلومات نه دی شریک شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپی د پروژې کارونه به په افغانستان کې دننه ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل شوې دي او د پروژې د رغونې چارې به په پسرلی کې پیل شي.
طالبان هیله مند چې د ټاپی د غازو د پروژې چارې به په پسرلی کې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د مینځکو استملاک چارې روانې دي.
اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلی خبرې شوې. تخنیکی ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل طرف خپل مسولیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دي او د ازمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډیر کار شوی. فلحال د ټاپی پروژې د عمل کېدو په لاره کې کومه خاص ستونزه نه لیدل کیږي. هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلینه په دې باندې کار شروع شي.
د طالبانو یو پلاوی نږدې دوی ونې مخکې په اشقابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپی د پروژې په اړه خبرې کړې وې او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف په مشرۍ پلاوی سره یې روانه ونې په کابل کې په دې اړه خبرې وکړې. د ټاپی پروژې لګښت $10 میلیارډ اټکل شوی و، خو اوس ویل کیږي چې د دې پروژې لپاره $15 میلیارډ پکار دي. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیسې به له کومه کیږي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
زموږ راغل ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو څو نور خبرونه هم شته چې فیروزه عزیزی به تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې څو لاند خبرونه او موضوعات. د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګورۍ د نړیوال جام په نیم پایلوب کې د انګلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لوب انګلند په بیټینګ سره پایل کړه او په 34 ټاکلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 211 منډه جوړې کړې. افغان لوبډالې په خپل وار چټک بیټینګ وکړ او په پای کې بریا ته هم یو څه ورنژدې شوی. خو په شپږ څلوېښتم اوور کې په یو ځل درې لوبغاړي وسوځېدل، په داسې حال کې چې د منډو شمیر 215 ته رسېدلی و. په دې توګه انګلند فاینل ته ووت او نن د استرالیا او هند له لوبې وروسته به جوته شي چې د شنبې په ورځ د فبروري په 15 په فاینل لوبه کې له دې دوو څخه کوم یو له انګلند سره مخامخ کیږي. نور خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې او د دوی له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې ښاغلی بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا یې هم وویل چې هر هیواد د حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپله وټاکي. لدې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې په یو وینا کې وویل چې له روسیې سره ژمنې ماتې شوې دي.
لکه څنګه چې پوهیږئ، له موږ سره ژمنه شوې وه چې ناټو به یو انچ د ختیځ لور ته حرکت نه کوي. تاسو ټول په دې پوهیږئ. نن موږ وینو چې ناټو چېرته ده، پولنډ، رومانیا او د بالتیک په هیوادو کې. دوی یو څه ویل، ویې کړل بل څه.
روسیا اندېښنه لري چې ناتو اوکراین ته غړیتوب ورنکړي. ولسمشر پوتین وویل کرن ملن په دقت سره د واشنگتن او ناتو د ځوابونو ارزونه کوي، خو څه چې څرګندې هغه د روسیې بنسټیزې اندېښنې دي چې لویدیځ د ده په وینا سترګې پې پټوي. له بلې خوا اروپایي کمیسیون له اوکراین سره د 1.2 میلیارد یورو مرستې وړاندیز کړی. د اروپایي کمیسیون ویاندې یرلن نویتس پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
Today the commission has proposed a new macro
اروپایي کمیسیون د اوکراین لپاره د ستر مالی مرستې وړاندیز وکړ چې 1.2 میلیارد یورو کېږي. د اروپا د شورا او پارلمان له لوري د دې مرستې ژر تصویبېدل به دې ته لار پرانیزي چې سمدستي لومړۍ برخه چې 600 میلیونه یورو ده اوکراین ته ورکړو.
د اروپایي کمیسیون ویاندې زیاته کړه چې له اوکراین سره د مرستو دوهمه برخه به هغه مهال کیف ته وسپارل شي چې دا ارزونه وشي چې د اوکراین د چارواکو په مثبتو هڅو کې پرمختګ شوی. د مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د اوکراین پولو ته د څه باندې 1 لک روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره د اروپایي ټولنې او روسي اړیکې کړکېچن شوي دي. دنمارک د اروپایي ټولنې لمړنۍ غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلې محدودیتونه لغوه کړل. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې له یوې خوا په دنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې یا اومیکرون چې نسبتا خفیف علایم لري خو په فوق العاده چټکۍ سره خپریږي مثبت موارد زیات شوي دي، او له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی. په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپی بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اسرائیل د لومړي ځل لپاره له هغه هیوادونو سره په سمندري مانورونو کې برخه اخیستې ده چې دا هیواد په رسمیت نه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې دا مانور 13 ورځې دوام کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشي په دې مانور کې د شپېتو هیوادو او سازمانونو نشتی 500 بیړیو برخه اخیستې ده. دا مانور د فارس په خلیج کې روان دی. اسرائیل پکې د لومړي ځل لپاره ګډون کړی دی او ورسره داسې هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت نه پیژني. دا مانور IMX نومیږي چې پکې د سعودي عربستان، پاکستان، عمان او یمن هیوادونه هم شته او دا یو هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د فرانسې اژانس راپور له مخې عربستان او اسرائیل لدی په لوبیا سره نشتی دي چې دواړه غوړي چې د ایران مخاوني سي. د اسرائیل د پوز ویان او چای ادرای په ټویټر کې لیکلي دي چې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل د IMX په نوم په دې مانور کې برخه اخلي. تر دې مخکې په روس شکل په نومبر کې متحده عربی امارات او بحرین د لومړي ځل لپاره له اسرائیل سره ګډ سمندري پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې په دې مانور کې چې د دوشنبه پر سپیل شو تر 9000 ډیرو کسانو ګډون کړی دی.
په هند کې چې اقتصاد او سوداګري په چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، د دې هیواد مرکزی بانک غواړي ډیجیټالي روپی بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
هند غواړي ډیجیټلی روپی بازار ته وړاندې کړی او د انتقالاتو لپاره په ترلاسه شوی ګټه 1.5% مالیه وضع کوي. په دې وروستیو کلونو کې د هند په بازارونو کې د ډیجیټلی یا غیر مجازي پیسې راکړه ورکړه ډیره شوې ده. د هند مالی وزیر نرمالا سیتارامن د سیشن بی پورس د دې هیواد پارلمان ته وویل د ته په پام چې د ډیجیټل یا غیر مجازي شتمنیو لیک درا لیک خورا زیات شوی، نو اړتیا ده چې ورته د مالیه یو مناسب سیستم جوړ شي. د دې نوې تګلارې لمخې پر هغې ګټې بچې د ډیجیټلی پیسو او د نورو غیر مجازي شتمنیو له انتقالاتو ترلاسه کیږي 1.5% مالیه لګول کیږي، خو که په دغه راکړه ورکړه کې څوک تاوان کوي هغه د نورو عوایدو څخه نه جبران کیږي. میرمن ستارامان ویل مرکزی بانک به دی وی تړل شبکې پر اساس د 2023 کال د مارچ تر پای ډیجیټلی روپی بازار ته راوباسي. د هغې په وینا دغه پیسې به د ډیجیټل اقتصاد له غښتلي کېدو سره ډیر مرسته وکړي. په هند کې چې د لومړي ځل لپاره ډیجیټل پیسې یا کرنسی نږدې ولسیزه مخکې بازارونو ته لارو موندله، خو مرکزي بانک پرې په 2013 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګاو چې په راکړه ورکړه کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول. د هند سترې محکمې دغه بندیز دوه کاله مخکې لرې کړ چې له هغې راوروسته یې بازار د تیر 2023 کال تر جون میاشتې پورې نږدې 6.5% پورته تللی دی.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې موزه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځنی جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستنه کړل سوي د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. کته هم له ایران د افغانانو استل کوم نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هواد وستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران افغانستان ته راستون کړل شوی، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د 12 کسیزه کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي 15 میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تر ته ورغی، خو د کار پر مهال ایرانی پولیس ونیو او بیرته افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې ل خپل تر سره په ودانیس شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ایرانی پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسه کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه، چا به بهر نه پرې خودل شو ووزی، خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مړ شو، حالت یې ډیر خراب و، هله او ټکول به هم کوه.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي، نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه IUM WFP کپ مؤسسه او دغه نور مؤسسات دي، د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایی موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مورچ په دې ورستیو کې دوه زامن د ایرانی پولیسو لخوا له وهلو او ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوی دی. د ایرانی پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راځي چې نه غوړي د زوی نومې د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شوی. له تیر دوه اونۍ راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
موږ خو بیغرض خلک یو، لیوې خو کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چار یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایرانی حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدی شي د دې چار یو لامل وي. د چارو پو طارق فرهادی:
ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران درک میکنیم و مشکلات
مخت ایران دو اوستون زدر کو خلافان کډوالو سره زور زیاته بشری حقوقی مساله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نپات کیږي او لدی هوا د نور ملکونو ته ځي. هر حال د ایران او افغانستان دوو مساله باید د خبرو لاله او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
لدی وړاندې ځینې ایرانی چارواکو د کمال خان بند او بود خوشکولو پاړه هم ویلی وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمیر ایرانیان د پولې هاغه اړه ته د اوبود نه خوشی کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوري ورته کاته نه کړي
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرخه په اړه یو لیکنه خبره کړې چې پکې لولو ډیورند تل د دواړو غونډو هیوادونو پر اړیکو سیوري غوړولې دی د ډیورن موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنز لاسلیک شوې ده. دغه موافقه لمخه د افغانستان له باندې 3000 کیلومتر مربع خاور ترې وټاکلې وخت د برتانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنې په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرخه بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅ کله هم دغه جلاوالۍ نه دی منلې او افغانستان هم په 1990 کال په لوی جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقه ووت. یورو ایشاري وی وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوی په خپل ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرخه رسمي پوله نه دی یاد کړې بلکې هغه جلا شوی کرخه بللې ځکه هغه وېر درلود چې که په رسمي پوله سره یو پیژنې نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه اداله لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوی دی. د ډیورن کرخه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلی و جنجالي موضوع په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره په یوه جنجالي موضوع بدل شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره خې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک لري او اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي خای دې توانونه لري چې خپل گاون سره په یو کړکیچ کې ښکیل شي. د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم د غزولو پر سر د ورستو راپورته شو نو اندریو پترسکی د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورن د کرخه پر سر لانجه تر اوسه نه ده هوار شوې او د کرخه دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له بریتانیا خبرېدونکې ایوننګ سټانډرډ ورسپانې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولې او لیکي د بریتانیا مرستندوی ټولنو د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورسپانې په لیکنه تر اوسه بریتانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډو د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندوی ټولنو لخوا په دې هیواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزوا کې یخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه د ټولو زده کړو اعلان لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له واضح ډول څه نه دی ویل شوی د 19 زده کړو اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د 19 زده کړو اعلان د اندېښنې د لری کولو په بار په دې برخه کې وضاحت
ورکړي. السلام او احترامات می قبول کی الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي رادیو ټول همکارانو ورشي او د شلمی کلیزې مبارکي د ازادي رادیو همکارانو او خبرتونکو ته وایم. ډیر زیات شایسته خبرونه ازادي رادیو کوي مجھے په غور سره خبرونه او خوند ترې اخلو د خبرونه نه د 2014 کال رئیس زه د ازادي رادیو د خبرونه مینوالم او همیشه يم خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکو عبدالنافی اپوار.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچای ملنګر هر پیغام پرې غدم. نو زه خو تقریبا 14 کال کې ازادي راديو اورم او ډېر ازاده اورم او بس نو دا خواني او څو خوندور پروګرامونه او څه وس نه سلغه د ګوړي اچار ته پر هي پروګرامم دا شان یو کله زرغونو درامه وا تغه یو څو نور خوندوري او جالب خبرونه کله هم را مخته کی نو دا به یو مثبت ګام یو مقبل الله هم ساتر سره تیری هم دا شان دا به شایقین لري سي نو خدای پاک دی وکي سلا هم د بی پاری توبه وغه نړیوال سی کوم قوانین د بی پاری رسنی په لپاره یې خلسوی دي هغه باندې عمل وسی او لاخي خبرونه وړاندې کی نو دلته څنګه هر کی مګارو او هر وخت یې اورو
له خبرونو ورها خوا خبری ټولګاو چې فیروزی عزیزی وړاندې کړه اته بجه او دیرش دقیقې دی قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې شبه ورسته د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واوري په بروکسل کې نن د اروپای پارلمان په یو غونډه کې د افغان خځو پر وضعیت خبري کیږي د دوه ورځنۍ غونډه پرون د افغان خځو د ورځې په نوم پرانستل شو د غونډې ته په بهر کې یو شمیر میشته افغان فعالان ورغوښتل شوی او د اروپای پارلمان او کمیسیون یو شمیر غړو همدارس د ملګرو ملتونو او څو نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوه خبريالانو د نیولو پر وړاندې خبرګون خودلی او له هغه څخه غوښتنه دي چې دا خبريالان ژر تر ژره خوشی کړي د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون مشر شریف حسنیار پرون په ټوټر ولیکل چې عبد الوارث حسرت او اسلام حجاب د دوشمې پورس پرتل کوم دلیل نیول شوې دي د طالبانو حکومت وایي چې د ټاپي پروژې چارې به په پسرلي کې پیل شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د دې پروژې په ارتباط د ترکمنستان او پاکستان له چارواکو سره موافقه شوې او دوی په هیواد کې دننه د دې پروژې د پیلېدو لپاره د ځمکو د استملاک چارې پیل کړي اټکل کیږي چې پر دې پروژې به 15 میلیارد ډالر لګښت راشي خغلی سمنګانی ونه ویل چې د دې پیسو د ورکړې ژمنه د دوی له حکومت سره چا کړې ده د افغانستان تر 19 کالو کشرو لوبغاړو پروند د کټګوري د نړیوال جام په نیم پایلو به کې د انګلند پر وړاندې ماتیو خوړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له سرحد سره نږدې د روسي ځواکونو د سمدستي وټلو غوښتنه کړې خغلی بلینکن پروند د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ټلیفون خبرې وکړې او روسي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بلینکن د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د واشنگټن پر ژمنو ټینګار وکړ او دا هم وویل چې هر هیواد حق لري چې خپل بهرنی سیاست په خپل وټاکي او ډنمارک د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی هیواد شو چې د کووېډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف ټول محدودیتونه لغوه کړي د پریکړه داسې مهال کېږي چې لوی خو په ډنمارک کې د کورونا وایرس د نوې بڼې نسبتا خفیف علائم لري خو په فوق العاده چټکی سره خبريږي مثبت موارد زیات شوي د بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې اومیکرون په ډیری هیوادونو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی
ازادی او اوریدونکی
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نخ پرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
بلې السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ساتي راته زموږ پیغام سات کې څو څو ځلین پیغام پرې شي د زموږ پیغام ولې نه نشي موږ ویل چې ولې زموږ د مایبین پیسې نه ورکوي دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کاتمه او تاوړو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا دوی نشته بعد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي ګران ورور ته زموږ پیغام نه شرکت چې د مسلمانانو او اوریادي حکومت سره کیا دې موږ ته خپل معاش راځي کینرا کوي خو یا دې وو چې اوره ترا کیا دې بیا تر ازادي چې څه مننه نه خپل کوم
زه هدایت الله د میدان دی ولایت ما دې نه کنه نه اندګې کو تماس کې نو سره ګران طالبان ورونو ته دا ده چې موږ دې نه له خو دې رسخته ګلم له تاسو نه کیږي ځکه چې تیر سره غني کوه وخت کې به ارزکه کومه کونه وړل د ماجین له ریاست نه وسه طالبان خو نه نظامونه تور کوي نو دا د موږ څه ګناه ده دا دی یو دوم نه نور کومه کونه کله مو خاص د فار یو نسف یو یو نسیار ور کوي خو خو تر خو کده په قراو د کار یو بیا دلته استنه د یو نو خاص په کوم کې چې دې کومه پر سر کوي دا ته حق لګل هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نسف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ څنګه نه و سل ټوکې کوي او د خراو تر هغه کور نه رسېږي مخه ته خان ور
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکوندی د ولایت خبره کوم څنګه پور په شمه کې ساجي ښار کې د مونږ د کې غصب شوی دي مونږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي مونږ د لري خراب شوی دي مونږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې مونږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي مونږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا ده چې تاسو نه زمنګ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل ووالي دې دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول دې بیا وینې پیروانې منګه جې کښه په خانه ته ویول نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چیر ته وته خوځې دي لاسه خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم زکن را د ولایت څخه تاسو یې څو خبر سم سوو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر زګلا مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبه بنجیږي واسو هم په حاله هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا عمل نوڅه قبول را دیاو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د پیشکش پیش کوي او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نوڅه قبول ټول دار بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویږي وساسو جوړ چارو ساده دی خو غواړو ما هیڅ څه زړه سودا پښتنه وکړ السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندان او کارکنان ته سلام وایم خوم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خوی ورسای منصب یم چې شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان راټول کړی و اسلامي مرمتتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګي د فار یا د یو ډلې د فار ټول افغانان ورته ما چوي لکفار سره دا وسنه کوله ا داسې دی په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دی دا څلوېش ملیونه انسانان دا څلوېش دو څلوېش کاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توس یې
د کندهار ولایت ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد امنیتي ملکي او ځکه درلوله څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې معلم محمد ګل محمد او قزاوي نومیږي چې په خط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور اریزه کړی دي په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړی.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژم. موږ د طالبان د لوړپوړي چارواکو سره هیله اوارته ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مبارې پکې پرته ده حیوانان وزنې نه وزن نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسې او کمنردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ په خوانې ملي بیرغ ونه پېژنو ایران غو بیرغ موږ غواړو مسلم بیرغ نه غواړو موږ په خپل په خوانې ایران غو بیرغ غواړو تر سر ګرځون بیرغ دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې سیا مولدلې دی یا څه جنۍ نو هله اگر څنګه دا چې ما پیغام نشر شي وسلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې دغه سیاست نه بلد تېر شوی دی. زه یو کمیني به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. السلام علیکم، زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتن هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهادي چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید د لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدی نه بغیر چې پلانکای دې چې څه ښځو ته پور سنای کې حقوق نه ورکیږي په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي دغه ته مراجعه کړي ده او دغه ملپام مغرورول دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به کور کېدل. هغه ما تر اوسه لوی رسنۍ نوم دانه جبرې دي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري نه څوک تخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو
زه خبرې کوم مزيزه په نامو او د ولسوالي د یک د تاسنګ لکلي چې د ما کور کې بمبارد شو. د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته سدا کومه کونه راځي د ولسوالي په واغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د موږ د بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزني کې مهاجر وم. د قلعه جوز په شرک کې پروت وم. هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم. دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي. چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډې د یو مسکین چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له د ازادي له راډیو چې نورې لارې موږ ته نه ده پاته. تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس بیمه سته واسطه بازي دسي. یار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې. خو همدغه سره کشهیي ده ښځو څوکاک لري خدای کې کار تراکي.